أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلم دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیره بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوو. میلم ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه دا دی چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. د هغې سره تر څنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره تر څنګ په ټولنه کې ډېر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي، هغې دپاره باید پاملرنه وسي. د روغتیا حق لري، په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست که سړی وایي د ډېر اوږد دی، یعنی عمده هغه څه چې دي هغه د کار، زده کړې، تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زاهدي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د هغو کمو میرمنو چې دوی کار کوي د هغو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنی په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $1,500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي. د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد د اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 15,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 15,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 15,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 15,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي. یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې
د 15,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي؟ او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي خبرونه جوړې سوي مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جلهام کم دا 5000 معاش تطبیق سي په میرمنه باندې 5000 ورکول سي او بل خو د کور لګښتونه پوره نسي. دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي زایدي صاحب؟
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله اوس 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. هغوی اړ دي چې یوه ماموره شاید په یوه کور کې هلته مجبور سي چې خپل د هغوی د صفایي یو کار وکړي یا اندر دي چې خیرات ټول کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه لار نه وي که سړی خپل زړه لاس کېږدي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د هغې لپاره کلکه یو معاش ورته ورکول سي.
بله لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور دود او عناناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د ښځینه غوښتنې واوري او د هغوی لپاره یوه لاره خلاصه کړي تر څو پورې دغه د دوی خوندې د دوی سره څنګ تر څنګ د خپلو ښځینه لپاره کار وکړي. فکر کوم دا به یوه ښه لاره وي.
تاسو خپل وطن لیدلی د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو له ستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستئ. یوه افغان جلۍ په څومره سختۍ باندې اول مکتب ته ځي، هغه وایي بیا لوړې زده کړې کوي، بیا دنده پیدا کوي، بالاخره اوس ګورو یا له دندې لرې کېږي یا معاش کمیږي. دا څومره د درد وړ خبر ده. او تاسو خپله د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلی دي چې تر دې حده ځان رسوي؟
شکه تاسو وګورئ تېرو شلو کلونو کې ډېرې سختې جګړې وي او د دې جګړې پر مهال باندې ښځینه زده کړه کول، هغوی تللې کار یې کاوه، خو بیا هم هغه تېرو کلونو کې هم که سړی وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه او یا ځینې ښځینه سر ټکاوه وویل چې عدل نه دی مراعت شوی. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي، دا له کلونو کلون راهیسې پاته دي. او د دې لپاره یو اساسي حل لاره پیدا کول دي چې د هغې لپاره باید کار وسي او په ټولنه کې خپله هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل سي.
که راسو دې ته چې د یوې میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول، دا څومره مهم دي، څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې؟
زده کړه خو دې په قرآن کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربک او تاسو یو څه ولولئ یو واس. او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سوي. ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي، تاسو وګورئ د هغې د کور سنبالښت وګورئ، هغه ډیر منظم وي. او د هغې سره تر څنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي، نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی، په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي، ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته، نو له هغې څخه یو څه زده کوي. او کله چې معلم وي همداسې، که چیرې یوه پولیسه وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي، فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکي وي. نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله، خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې، کار ته تللې. تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و؟ انجونې جلا درس ویلې، هلکانو جلا ویلې، یو پانتون دو ځایو کې یو ځای و. او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره.
ښه، د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي، نارینه بیل دي، یوازې ټولګیو کې به دوه درې هغه تر کوچني کسان وي. اوس که چیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بل سیستم لرو، دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه، خپل د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینهو مکتبونه خلاص سي. نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي. تاسې ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینهو پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي. د ټولو غوښتنه هم دا ده، خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول سوې، دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي؟ د مېرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي، زده کړو ته نسي تلای، کار ته نسي تلای، اوس ساده معاش ورته کمی، معاشونه ورته کم کړل، 5000 کړل ورته. داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو مېرمنو سره څه مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنا کې یو نارینه څوک ولري، هغوی د خپلو خویندو ته په کور کې دننه زده کړه ورته پیل کړي او یو څه دې ورته وښيي. که یو څوک هوډ وکړي، ښایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې به تر اتم او نهم ټولګي پورې په خپلو کورونو کې هم درس وایي. که یو چا تر شپږم ټولګي پورې هم درس ویلي، که 5 کلونه نور په خپل کور کې درس وایي، شاید تر 11 ټولګي پورې زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوه شي. دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دي هغوی هوډ وکړي، یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي، او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي. دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای سي اوس دغه د کمو مېرمنو چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سه، د دوی د لګښتونو په برخه کې، د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای سي د کورنۍ نارینه؟
دا سه یو ټولنه ده چې هلته یو دودپاله ټولنه ده او یو کلتور پاله ټولنه ده. نو د هغې دپاره هغوی چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري، د هغوی له مخې په هر سیمه کې فرق کوي. که زه تاته وایم چې د هلمند په باغران کې تاسې یو چا ته ورته وایاست چې هلته د تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړې، فکر کوم دا مناسب نه ده، ځکه چې هماغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ. ولې که تاسې کابل کې یو چاته ورته وایاست چې پوهنتون مو وایه هلته ځي، یعنی هر ټولنه او د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري. نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوس هلته کارونه نشته، شاید کارونه ډېری نارینه ترسره کړي، مثلا ولایتونو کې.
کله چې د مېرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس د معاشي مرته کم سته، په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالي رامنځته شوي دي. د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري؟
ښه، د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلوه وګوري، کله چې ډېری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي، هغوی په سټرس باندې اخته کېږي، نو هغوی عموما ستونزې به لري، دا کار به کوي، یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کېږي. د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهېږي چې کومې تېره کال زما مېرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري، نو باید هغه نارینه خپله هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي. کورونو کې خپله د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي. د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور. یعنی زه وینم چې یا خبرې ما خپل کندهار، هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي، مربا جوړیږي، مستې جوړیږي، قرط جوړیږي، پنیر جوړیږي، او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي.
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې ښځېم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي، دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې، او نه هم کوم احسان ده چې په دوی وکړه، او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي. حاکم نظام ته به تاسو ویل څه وي چې دوی د مېرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کړي او هره ورځ دوی د ځورولو په هڅه کې نه سي؟
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوس هلته په همدغسې سختو حالاتو کې له صبر کړی. غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. زه به خوښوم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلکو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي. زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کښېږدي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم. زه فکر کوم دا به ښه نه وي. تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنو پر مخ خلاصې سي او هغوی ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په داسې یوه اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شرعي اصولو سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړي تر څو پرې شزنو لپاره هم د زده کړې زمینه برابره سي هم د کار زمینه برابره سي. دا زموږ یوه غوښتنه ده او دا مو یوه هیله ده.
بله، که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي، د میرمنو حقونه ورنه کړل سي، انجونو ته ښوونځي خلاص نه سي، او لکه معاش چې کم سوی ده، همداسې نور منفي چارې هم د دوی په حق کې وسي، دا به خپله نظام ته کومې بدې پایلې ولري.
تاسو وګورئ، ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکوي او کوم لوري ته ورسي یا کوم څه وکړي. نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې همدا اوسني حاکم نظام ته دي او له هغوی څخه غوښتنه کوي چې دغسې یو کار وسي چې تر څو پورې خلکو لپاره د زده کړې زمینه برابره سي او د کار زمینه ورته ورکول سي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کورونا
درن دوستانو، دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي. لمر سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو، د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د 1901 کال څخه هم اوښتې، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې، نهرو پانتون چې موږ ساده وو، د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د ډیپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و، تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ، دا دواړه د دې تر ټولو ډیره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډیره یوازې په هندوستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا د زرو کالو راودېخوا څخه د افغانستان او د هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې. تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه و. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاسو راتک درلودې، ډېر زیات استادان راغلل، خو په آخره کې یعنې په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راوغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی په ترانه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې. دا غوښته ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو غوښتنه وه، دا مو په ماستری واړول، ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یوارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او افغانانو سره مینه والا خلری، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځان د غرونو سره یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسه و دغه نورو توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو او اوس په هندي دي. دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوئ. وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې و چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی و. په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان د یو علت چې دا د انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابیه و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره، له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ، د هند په تاریخ کې د پښتنو یوه ډېره لویه برخه ده. د کتابونه دي مورې یوازې د رامپور په رضا لګري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې، ځینې محلې، د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې، خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلودی، نوابان چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ کښې شوی. مثلا دلته دېش په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیچ دی، ریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړی، هغه جوړ کړی، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي، عربي، پښتو، سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص و منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ، دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی، دغه علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري، او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه ده پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم ډایلوګ کولی سره خبرې اترې لسره د دوی علاقه مندي صحیح، بیا دوهم بیا درېم او همدا رقم. خو طبیعي ده دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې. په هر صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وه چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر لږه اساسي دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي، موږ تاسو په ډاډه باندې یو سفر ولرو کابل ته، افغانستان ته، افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي، او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وار د واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي، د شلو څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لس کسه معمولا لس یولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شوي.
دا فرغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې، نه تنها د پښتو څانګه، نه پارسي، نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګې کې کله چې شاګردان د دې ځای څخه فارغ شي، تر اوسه زموږ تقریبا اکثریت مطلق شاګردان، یعنی ډېر کسان، یعنی ما تر اوسه بیکاره په دوی کې نه دي لیدلی. په مختلفو ځایونو کې دا دغسې جذب، مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې، دغه ته ډېر شاګردان، ډېر کسان جذب شوي دي، ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټساپ اداره دا مسایل چې دي دوی د دغه ځو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت، بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان ور واسته، دوی یو ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه دې ته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و، تقریبا د 15 کس څخه اوه نفره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم، البته بیا شخصي هغه هم څه اوس خو تاسو معلومه ده د هند او افغانستان دا مناسبات یو څه تګوراتر دي، یو څه پکسته وي، یو څه لاندې راغلی سیوري لاندې. کله چې افغانان دلته ډېر راتلل، ناجوړی او تجارت او د چې تروریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه ډل شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا، دوی بیا ځي دغه مثلا روستونونو ته چې کافی روستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی، یا نور دغه د تروریزم مختلف مرکزونه دي هغوی لپاره.
مننه خیری صاحب، د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې دپارتمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارتمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره ماستر مداري ملک دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري، طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان فارغ کړي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کړي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه واکړه، مثلا نور داسې ژبې دي، البته د دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبه دي. دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما د اټکل له مخې یاده تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغه څه وبوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوي برابرې کړې دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کورسونو لپاره ایران ته ورغواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه پوهنتونونو کې، یعنې دغه 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو، تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا 10-12 کسه چې سره افغانستان ته واستو، چې څونه ویزې مو واخیستې او ورته خپل هم ورسره روان وو، په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل. نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستیتر روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه کې څه نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1960 کال کې د پوهنتون علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را وروسته دا کومیتونه څوار تمدید شو. 2015 کال کې ماته خپل هم د امزاغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی نور زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی، مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سوچه تا هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال بوستو بیا ورو چې دا مورسته کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمجید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اشاره کړې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه سمخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوع فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه لویو مسایلو د نویو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالات کې خو داسې دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دي د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دامه ورکوو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځته نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم، اوس هم په ننګرهار کې د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یوې ژبې د کورس چې باید 15 دودو کې وي، شایي اوبونه وي، شایي ډېر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کاله کومه اشتباه نه وی کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم مې محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار مې محمد اکبر دی، دای د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه. زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسل یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په دوزرم کار که د استاد پس استاد کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې مقرر شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دواړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیابه شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملی پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، یو ضرورت په اساس چار څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په زبین کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرر هم څخه د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معینه موده پورې، تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د 3 کاله مې دا د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني، کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د معاونیت علمي د لارې په څیر بیا فوکس زموږ دفتر کوي، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې درلود.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاري کولی شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2014 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې کښته شولم، ما فکر کاوه البته جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه دغه څخه د هوایي ډګره ووځم، امکان لري هوا به ډېر سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی؟
په هڅ دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هېواد کې، دا ګرمسیله ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه وي مکتبونه، او په دوبي کې رخصت کېږي. نو دلته هم موږ تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصتي کېږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوبي بیا بیرته رجستریشن شروع کېږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع څخه بیا بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نصف لاله، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمېنې نوي ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
د سوای سوري راوړم مکتب تزه د سوای سوري راوړم مکتب تزه واولا
مکتب و لیکل وستی ویز دکاری هم دیزدان خو عدب و هر سهر مورتی لوائی خون زی کلا جوری گی حل کان چی زی خون زی لاز رمی ها غزی لکی گی کتا واخلی شیر والا مورد بیر تکی سارا پی جڑا او پو سنگوشی زرز واشی بی اختیارا تزنو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای عیز ماما شو میلوری عیز ماما شو میلوری عیز ماما شو میلوری سرکی مسجد نالری مولانا چیتریز دان منزو او دستم نور دیورا شما آلانا دلتا تنگا یم نشوالدا دلتا شوالدا جا حالت مخکرا من دیکلی زمانو تینار حالت ریختی آوایا را تپلارا ارزه نشتا مکتا بولا که یوازی پاکتی یادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار دا باد وگمی تو زمون دا کور چی لی تو رش پاکی وادی وی عیسو ماما شو می نوری عیسو ماما شو می نوری عیسو ماما شو می نوری شی دا الله تنا روزی نرسی مولا چه خردا درمش پانی دا سختی خندی صاف سر را پریزی ناستی لکا پون سر کتالی و خزو کڑی هر خور بوا دکتر
آزادی رادیو کلو مکتب تزم وارا لا لا وارا لا لا وارا لا لا زبر تقدیر درار وار زبر تقدیر درار وار نسل لی کما زبر تقدیر درار وار نسل لی کما زړوینا شو بس پاتې او مکتب تزه باور لا لا باور لا لا باور لا لا تختې ویران کړه تختا تختې ویران کړه تختا د عمر شوما تختې ویران کړه تختا د عمر شوما باور لا
the last